همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکو غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومه وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. د خبرنو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندان له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسه خبري وکړه. د ارګل خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسه ترڅنګ د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبري وکړه. په خبر پانی کې ویل شوی دواړو خواو د تاریخوالو پر زیاتیدو اندیشنه وشوده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي چې رشپه د پلوچرخي محبس د و ماوښ پښم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی ازادي رادیو ته وویل
چې نفر شون کې نسبتا جرأت شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو او د ډاکټرانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوی دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نشته پرون ماشام بشوه او د پولیسو د مداخله په نتیجه کې پایته ورسیده. نامعلوم وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکونکی وواشه. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوځي اړوند د قلای قدم پر سیمه کې په پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د استیناف محکمې یو کمپیوټر کار چې قربانالین نمیدو پر شهادت رسولای ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. تیر میاشت د محکمې یو بل کارکونکی هم دې ته په ورته برید کې وژل شوی و. ورنه ورسته ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېده اندېښنه وشوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وباشه او په خپل لسیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ځایه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم ولو پاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا انینګس کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 53 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټول ټال 218 منډې جوړې کړې. دغه ټیم لپاره سن ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونسوځید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې د حکومت نشته نشته چې ثابت کړي د هغو کسانو پر غوڼو کې د وینې غوټه کېدل د واکسین سره تړاو لري چې په ورستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خبره شوې وو. تیرونه ډنمارک او ناروی د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتی ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کابل د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک کې یو تن وروسته لدی مړ شوی چې دا واکسین وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یو ټویټ کې لیکلی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروی وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یو خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو شتو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو شتو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختري زونه شو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. شغلي ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو لکه بل شویره. وروسته لدی چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمی چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل. دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقه منع کړې و. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډیر اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسي پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره سیاسي چیرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي چیرو د روسي د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانې ته لننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورونا چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی هیواد په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمې اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دوړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوی د ټاکلو په اړه سلام مشورې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړنی وتل ناسمې پایلې درلودلې شي، خو افغان ځواکونه د دې ولتیا لري چې خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغیدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې د خونځو ادارې له دوی په بیلابیلو نمونو په سلګونو افغانۍ غواړي چې دوی وسنه لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغاني د مکتب اداري غوښتې دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني الی پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري.
یو جاپاني چې شخوندور جاپاني مل جوړو راځي او تا وخت وایي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نور هم ور زیاتې شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه هم د خبرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. که څنګه د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډو کې د ګډون پریکړه کړې خو لای د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وای په دې اړه سلام مشورې روان دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډو کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکزی پلاوی وایي دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډه تا یوازې څلور ورځې پاتې دي. خو لا هم د افغان حکومت لخوا د غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو ترګي په غونډه کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پرون د شنبه په ورځ وویل د ملي مصالحې عالی شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه کچیر د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت سولې مرکزی پلاوی ګډون وکړي دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد نن ازادي رادیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روان دي او لا ورسې پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالی شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوای افغان حکومت یو شمیر سیاسيونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لدی سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډه ته د افغان حکومت، امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوې دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله خو دلی چې د استانبول غونډه د اوربند خوندي کولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو ساسي حالت درسیدو پلور یو مثبت ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي خبر پانه کې لیکلي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خاغلی اتمر ته وویل د ترکیې غونډه به د دوه هی بدیل نه بلکې د هغې بشپړون کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت وایاندا ناجی انوري وایي د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان مهم د مسکو او ترکیه غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې په اړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسي د خپلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپل ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندې کولو او یوې پایلې ته رسیدو لپاره اړین بللی دی.
د غرض د سولې روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یو کمیټې هم نن غونډه وکړه. د رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې وبخې عالي شورا په دې اړه په یو خبر شوې خبر پانه کې ویل چې د غونډه د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه. د خبر پانه لمخه په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرحه او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هر کلی کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پانې مهمې برخې لدی مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هر پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایی بڼه لري. لبل خو د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندربي وایي طالبانو سکهال دې هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دروسته او لدی وروسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي تیر ورځ لاسو شتت پرس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودلی شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسيونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسله وال مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې باندې بدلیدو په اړه اندېښنې د افغانستان د کورونی چارو وزیر مسعود اندرابی 13 ورځ له اسوشیټ پریس خبری اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د جګړې باندې بدل شوی ویل طالبانو په سکه 1399 هجری کال کې د افغانستان هیڅ وسیمه تر ولکې لاندې نظر اوستي. هغه وایي د کارت په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړی.
We think that
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سکهال دا ثابت کړ چې طالبان تر سیمه نشینی ولای. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو او دا زموږ دند او مسولیت دی. هغوی چې د سیمه ایزي حکومتوالۍ پر وړاندې خند دي زموږ ټول تمرکز بداوي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابی ویلي د بهرنیو ځواکونو وطن له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. لدی سره هم حال په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلیدو په اړه اندېښنې ورسره تر بلې پزیاتې دودي. د پسلی پراتګ سره وس اندېښنې ده چې وسلوال مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړي. په تیر یو ونې کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمی خو موټر بم بریدون او درنی چاودنې تر سره شوې چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې دوه بیلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مانی چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شونون کې داود مایار بیا وی رامسته شوی حالت کې د جګړې ښکېلی خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
کچېره د افغانستان د مسلې د لپاره صرف دول پړیا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وی حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري دغه مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنی چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی هر څو خپل توان میدان کچی دغه مطابق امتیاز اخلي. هر څونه شه دوی امکانات ډیر ولري دغه مطابق دوی امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د خغلی معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه خود ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا د اداوی ردوی وای چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وای زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د جګړې د بڼه بدلیدل په دوه کې خبرو سره تړاو لري. هغه وای ک په دوه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کیږي. طالبانو ته پوزي لار شته خو په خبرې لومړی توپ خبرې دي. دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 یمنتی حوزې ته چیرمو موټر بم چاودنه کې اته کسو وژل شو او شاوخوا ته 15 نور ټپیان شول چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې په هغه وخت کې هم دلوده
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو ټګره خیر
پرمختګ او پرشاتګ
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوې هجری لمریز کال پیلېږي بلکې 15مه هجری لمریز پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د دیموکراسۍ سلکلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14م کال له پیلې دوسره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده تر هغې ورځې پورې چې په افغانستان کې نوې کال پیلېږي او له هغه وروسته دا لړۍ مهیروي. او وسم زو کونل ته په کونل کې له 12 ټولګي فارغیدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې بیلابل نمونه لکه د غونډو جوړول او نور مراسم په نوم تری د خونځو ادارې په سلګونو افغاني غوړي چې ډیر زده کوونکو او کورنۍ وس ان لري. نور به د ازادي رادیو د سیمهیز خبريال په دې رپورت کې وورو.
د مانوګي ول سوالې د ننګلام لیسی څخه یو فارغیدونکو راته وویل کله چې د 12 ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوه په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکې چې نه غواړي نوم واخلو وایي خای یو شمیر زده کوونکې وسولري خو دا به وزل وطن دی او ګڼ نور زده کوونکې د دومره پیسو د ورکړي وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې دولسم ټولګي څخه فارغيږي غونډه د پاره څخه 350 افغاني غوښتې دي، همدارنګه د پرچو د پاره څخه 100 افغاني غوښتې دي، او د کانکور کم سپتنام فرمي چې دغه د پاره هم څخه پیسې غوښتې دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه 400 افغاني د مکتب اداري غوښتې دي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکو خان محمد چی زوی له دولسم ټولګي څخه فارغيږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات کمزور دی، خپل ارتیاوی هری کړي او بچی په خونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بیلابیلو نمونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو لډی روبا درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سبتنام دپاره 3 روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه 3 روپۍ غوښتل کېږي، د غونډو دپاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجې نه تعلیم هم پاتې دی، کوم عالمان یې کو نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې له پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي، یوازې نارینز د کوونکی او د هغوی کورنۍ د لیسول ادارو شکایت نه کوي، بلکې د خزینه خونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلې لري. شریفه مومن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې ورېرې سرپرستی ورپغاړه ده. په خونځي کې یتیم غریب او بډای نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي.
دغه سفرسي زه په سندرم پلان نه لري پلان یو پاتشو لري د کانکور د پاره چې سپتنه جام ته چې تخلي د نتایج جوړي جام ته چې تخلي امتحان چې ام ته چې تخلي چې غونډه نشي اصل چې کوي او مکتب په جنکو باندې زما د ورې په شمو ټول نه چې تخلي کو څو غریب او کومالدار کو څو مو چا مو کونډه کو څو چې غواړي دې څه کې لري خو فقط پیسې راو او پیسې داخل کو چې پیسې نه بیا تاسو په نمبر کې مدرکو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي د لیسو او خونځو او هیڅ مسول او خون کې حق نه لري چې لکم زده کوونکې څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي خونځو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
ک په خپل منځونو کې دوی سره کینی او د لار غوړه کوي چې موږ پیسې راټولې کوو او عمومي او خیرات به وکړو، او یا د شیرنې په نامه باندې دوی کوم کار تر سره کوي. دا به د شاګردانو خپل د خوشحالي او ایزار به خو لیکن زمونږ ادارې په کې داخل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شو، مخه به موږ نه نیسو. په اجرایي مدیر صاحب ته ویل چې تاسو مکتوبونه متحد المال صادر کړئ چې دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې لیسو یو شمیر فارغیدونکې کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال بعد 1522 نجونو په ګډون ترې 3320 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نشي. وړاندې راغلی د امریکا نوې حکومت خې دې پایلې تر رسیدلې وی چې د دوهی اوسنۍ بهیر ناکام دی، او د بدیل لارو فکر وکړي چې له همدې عملی د افغانستان د سولې په مسله کې ملګری ملتونه هم ورخکیل کړل، او تر څنګ د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانی لیکلي امریکایي ډیپلوماټان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسیون په بیلابیلو بحثونو ګرم دي، او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. د لیکوال په وینا د یو ښه حل لاره ده چې د اساسي قانون اوسنی یا راتلونکي حکومت او روان کړکیچ په اړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنځ حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځینې سیاسیون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په څیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او لګښتونو په منځ کې ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعالو شخصیتونو، ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې دا ځل د فردي ګټې نه پالي بلکې د افغانستان لپاره د رامنځته شوی فرصت مهم وبولي او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دی. له نړیوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیاوړی او پرمختللی افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانې هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینی سناریو لاس کې نیولی. وړاندې راغلی چې د سولې ټول ګډونه حکومت طرحه او په ورته مهال ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکینګ د خبرداری لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخته تر اغېز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ پسې خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپلمنځي خبرو له اوږدېدو او بې پایلې کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلی دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب څلېرویشتمه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1955 لمریز کال کې د کب په څلېرویشتمه د پخواني شوروي لاسپوسي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې څلېرویشت زره افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یوه غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شو چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې دی. د دې نوې ټولنیز شبکې د کار څرنګوالي او موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ اسمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکې د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړ کړي او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او لدې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر یو میلیارد ډالر اوښته دی. کلب هاوس چې درې میاشتې په خو یعنی په دسمبر میاشت کې شپږ لکه کاروونکي یا غړي لرل، اوس اوه میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څنګه کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري شته، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوي، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي، په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غواږي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندي شي.
ستاسو لا پیغامونو
رویت اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واسط ولما زموږ یو همداستونز د ناوی پر برابر ده چې د ډیره هدا پر لارې باندې د ملکانو نو تر دې را هدا پرې زمو د نوی کسان به یاد چې د ډېر ګون مسلم سره مخامخ کې خصوصا حواله مو دواړو صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلا د ملکان پر مخ به خلاص کړي چې په لار سره نه به جوړه خلک مریضان لري د ډېر ګون مسلم سره مخامخ شوی دي په هله من هم دغه وکیل صاحبانو دغه یو لار ورته وي او ازادي راځي دا غوښمه پیغام د من هم نشر کې وسلام احترام
السلام علیکم یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم زما پیغام د کونړ ولایت والی سره ده د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر تر دې پورې چې اسات سمبوله کې ماشونه ور کړی نیم ماشونه ور کړل تقریبا د 300 ضرور کسان د معلولینو د لیست نه پیل شي د چې کوم لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي په دې من کې اتحادیم جوړ شو اتحادیم جوړ شو د خوا د امیریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امیریت نه حق واړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري وسته
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې یم عزتمن دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکه شړې پرتې دي وعدې یې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پراند بهېږي سیند ته بهېږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ پولیس چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کې دا به مو ډېره مهرباني السلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقي دی وی آلې پاړه چې په جاپانی هم مشهور ده واورې چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري
یو جاپانی چې شخوندور جاپانی موږ جوړو دا څه وخت وایي
خو لمړی به اسمت سروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې له قومندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې افغانستان او زیمبابوې د کیسلوبو لړۍ مساوي کړه د دې سیالیو لومړی زیمبابوې ګټلې وه او دوهمه افغانستان په شپږو وکټونو وګټله د محبسونو د تنظیم اداره وایي چې رشپد پولیسرخي محبس د و موش پشم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لښته لشه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابی د اویا کلونو په عمر په جرمنی کې وفات شو نامعلوم وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژاو په خپل لسیمه وتشتیدل د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسینا او پرګونو کې د وینې د غټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته د ادارې له هیوادونو غوښتنه چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بند کړې او د روسي پولیسو نشته 200 کسان چې اکثره سیاسي چيري دي نیولې دي
او سم پام وکړي سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل فوټبال فدراسیون د نوروز جام سیالۍ نن پیل کړې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس ورځو لپاره د کابل په غازی لوبغالي کې د 20 ورځو لپاره ترسره کیږي نوموړي وویل چې په لومړي لوبه کې 57 لوبډلې درې د یو په وړاندې امید پنشیر لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سولې لوبډلې بیا درې د دوه په وړاندې لزوانانو لوبډلې سیالۍ وګټله د خغلی مشهوف په وینا نن ورځې ورسته لوبه د ګلرنګ او دامن ترمنځ وشو چې ګلرنګ لوبډلې 15 د یو پوړاندې لوبي وګټله د آزاد لوبو 25 کلن افغان اتل نصرت حق پرست خپل مکسیکوي سیال ریفا ګارسیا ته ماتې ورکړه ګارسیا د امریکا د لوی وچې په کچه د آزادو سیالیو نامتو اتل دی چې په مخکنیو 12 لوبو کې یو سیال هم نه و مات کړی لوبنن یک شنبه د مارچ په 14مه د امریکا په لاس ویګاس کې پیل شو چې د لوبي تر پایه حق پرست د خو نمبرو په اغیستلو وکړای شو ل خپل سیال نه لوبه وګټي د آزادو لوبو اتل نصرت حق پرست دغه لوبي پوره 15 لسواری په یو اف سی 67 کې لوبي کړي او یوازې 2 لوبي بایللې دي او ټاکل شوی چې د کرکټ د 2021 کال د آسیا جام په جون میاشت کې ترسره شي. دا ځل د آسیا جام قربتوب به ځکه د هند پر ځای سریلانکا کوي چې پاکستان هند ته له تګ څخه انکار کړی او که پاکستاني قربتوب کوي نو بیا هندوستان وار له مخه په دې لوبه کې د نه ګډون ویلې دي. دا جام په 2020 میلادي کال کې ترسره کېده او نیټه یې سپتمبر میاشت ښودل شوې وه، خو د کورونا له امله 2021 کال ته وځنډول شو. بلخوا پاکستان ټایمز لیکلي چې د پاکستان سوداګریزی لوبې که جون میاشت کې پیل شي نو آسیا جام سره د وخت په لحاظ په ټکر کې راځي او دا ورته ستونزه جوړوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر احسان مانی هم ویلي چې د 2021 کال آسیا جام نه کیږي او خی دا جام د 2023 کال لپاره ترسره شي. آسیا جام په 1934 کال کې تاسیس شوی او لومړی ځل اتل ولی هندوستان وګټله او سریلانکا ته یې ماتې ورکړه.
سپورتي خبرونه مو ازادي راډیو او اوریدل وړاندې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې د زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوې ګټلې وه. زما همکار دا لوبه څارلې، همدا اوس را سره د ټلیفون لارې په تماس کې دی. نور تفصیل به ترې واورو که اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې نننۍ لوبه څه ډول مخته لاړه، څوک خو وزلدل چا خلوبه وکړه.
د دې د مننه نو ریسه لکه تاسو چې ویل دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنز د دوو لوبو سیریز او البته د ټیسټ لوبو پینځه ورځې نه چورته ویل کیږي. لومړی لوبه زیمبابوې ګټلې و او دوهمه لوبه افغانستان نن په شپږو وکټو باندې وګټل. افغانستان په لومړی اننګز کې 515 منډې کړې وي او څلور وکټو باندې ورسته زیمبابوې ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې په کرکټ کې وته ډیکلیئر وایي. دوی ډیکلیئر شول او هغې نه وروسته زیمبابوې خپل پانې پیل کړه. زیمبابوې په لومړۍ واکې منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل او په دوهمه پانې کې چې د نن ورځې تر نیمایي پورې دوام وکړل 315 منډې وکړې. په دې سره افغانستان ته د دوهمې پانې لپاره 108 منډې ټارګېټ ورکړل شوی و چې افغانستان په څلورو وکټو باندې دا ټارګېټ پوره کړ. په ټوله کې راشد خان یولس مقابل لوبغاړي وسوځول او ډېره ښه لوبه یې وکړه. لږ تر لږه سل اورونه یې ولوبول. په بیټنګ کې بیا حشمت الله شاهدي تر نورو ډېر ښه وځلې، 209 منډې یې وکړې. او دغه شان کپتن اصغر ستانکزي هم 104، ناصر جمال 350 او رحمت شاه 250 منډې په دې دوهمه لوبه کې وکړې. که څه هم د زیمبابوې لوبډله په دوهم اننګز کې تر ډېره نشوه چلېدلی او لوبغاړي زر زر له لاسه ورکړل، خو د زیمبابوې لوبډل مشر شین ویلمسن 151 منډې او دغه شان د دوی بل لوبغاړی ډونالډ ټریپانو 95 منډو وکولی شول چې افغانستان ته هدف 100 ورکړي او د افغانستان یو اننګز بیټل تاوان سره مخ.
دغه لوبې چې د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، د مارچ تر 20 پورې روانې دي. څو نور لوبې دواړه ټیمونه په مخ کې لري؟
درې نورې لوبې دي. نورې سیب چې هغه شلوریزه دي، هغه به یو د مارچ په 18 تر سره کیږي، بل په 19 او بل هم د مارچ په 20 باندې په دې ګراوند باندې به تر سره کیږي د افغانستان په قربتوب.
بلې، له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. و امر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې په دوهمه 15 ورځنۍ لوبه کې زیمبابوې لوبډلې ته ماته ورکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سم د کورونا زد واکسین په اړه، په اروپا کې د کورونا زد واکسینو په ستونزو نور هم ورزیاتې شوې دي. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو پر رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. همدارنګ دا شرکت باید د صادراتو په برخه کې پر هغو محدودیتونو هم لاس بری شي چې په سیمه کې د واکسینو د رسولو د ژمنې د پوره کولو لپاره ورسره مخ ده. په ورته وخت کې شپږ اروپایي هیوادونو په یوه لیک کې په اروپایي ټولنه کې د واکسینو د ویش اوسنی سیستم ناسم بللی دی. اجمل آندې نور تفصیل اوروي.
د درمل جوړونې د انګلیسي سویډنی شرکت لا د مخه لدې کبله تر فشار لاندې دی چې څو هیوادونو د وینې د غوټه کېدو لویرې د دې واکسینو عملي کول ځنډولي. ځینو هیوادونو د دې سربیره چې د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو معیار تاییدونکې ادارې د استرازنسکا واکسین خوندي بللې د دې واکسینو کارول زندول دي. د دې واکسین د خوندیتوب په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې استرازنسکا ویلي د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د دوی مخه نیولې چې له خپل نړیوال شبکې د واکسینو ستنې ترلاسه کړي چې په اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو درسولو په برخه کې خپل کمی پوره کړي. په عین حال کې اوتریش، چک جمهوریت، سلوینیا، بلغاریا، کروشیا او لاتویا د اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې چې د واکسینو د ویش په برخه کې د رامنځته شوي هغه څه په اړه وغږیږي چې دوی لوی توپیر بللې. اروپایي شورا کمیسیون ته د دې شپږو هیوادونو لخوا د شنبې په ورځ پاستول شوي ګډ لیک کې ویل شوي که چیرې دا سیستم مخکې یوړل شي دا به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ تر دې دوبی پورې لوی توپیر رامنځته کړي. داسې چې ځینې هیوادونه به په څو اونیو کې د کرونا پر ضد معافیت ترلاسه کړي او یو شمیر نور به شاته پاتې شي. پر دې سربیره چې د شپږ هیوادونو شکایت کړي چې اروپایي ټولنه کې د واکسینو ویش عادلانه نه دی، اروپایي کمیسیون د کووېډ 19 د واکسینو د ویش په برخه کې د خپلې پالیسۍ دفاع کړي. په برتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ضد واکسینو په برخه کې شوې پرمختګ ته په پام پر بروکسل د استرازنکا او نورو درمل جوړونکو کمپنیو لخوا د جوړیدونکو کرونا ضد واکسینو د ورو پایل او ویش لکبله توند انتقادونه په زیاتېدو دي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس سربیره پر دې چې ځینو هیوادونو د استرازنکا د واکسینو په اړه اندېښنې څرګندې کړي د دې واکسینو دفاع کړي او ویلي دي حکومت غواړي چې د اپریل تر 15 نیټې پورې د فرانسې 10 میلیونه وګړو ته واکسینو ورسوي. نوموړي د واکسین د یو مرکز د لیدنې پر مهال وویل زه به ځان ته دا اجازه ورنکړم چې خپلو هیوادوالو ته زهر ورسوم. چې اشاره یې د استرازنکا د واکسینو د خوندیتوب په اړه راپورته شو اندېښنو ته. دا زیاتېدونکې ستونزې داسې مهال دي چې څو اروپایي هیوادونه د کرونا وبا له درېمې څپې سره مخ دي. هغه څپه چې د کووېډ 19 نوې بڼې چې تر نورو ډېره چټک خپرېدونکې او وژونکې ده پیاوړې کړي. د جرمني روغتیایي متخصصانو د محدودیتونو د نورې نرمونې پر ضد خبرداري ورکړې او وړاندوینه یې کړې چې په راتلونکو اونیو کې ښایي د کرونا پیښې زیاتې شي. د دې خبرداري سربیره د شنبې په ورځ د جرمني په ښارونو کې زرګونه کسان له هغه اعتراضونو سره یوځای شول چې د کرونا وبا له کبله پر لګېدلو روغتیایي تدابیرو راپورته شوي. ایټالیا د څو نورو هیوادونو په تعقیب د راتلونکي ایسټر د رخصتیو مخکې او وروسته محدودیتونه زیاتوي. د اپریل له درېمې تر پنځمې پورې به د ایټالیا په ډېرو برخو کې په لوړه کچه ښاربندۍ وي، خو حکومت ویلي چې یو لړ محدودیتونه به سر له سبا یعنې د دوشنبې له ورځې ولګي. د مرکزی او ختیځي اروپا په ځینو برخو کې د کووېډ 19 هغه بڼه چې لومړی برتانیا کې ولیدل شوه په چټکۍ خبرېږي. په دې برخه کې هنګري د شنبې په ورځ د کووېډ 19 تر ټولو زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ولاندې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ونی ځ خبرونه مهیروي خو تر دې خبرونه مخکې بنجو ته ورته د موسیقي والو چې په جاپانی مشهور ده په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري. دا چې د موسیقي دغه اله کله په افغانستان کې دود شوی او په کوردنه جوړی غو دې ته ورته دغه اله په اړه نور معلومات به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې وورو.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخت د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوی او جوړوی. د موسیقي دا هله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوون کې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تودي او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي.
جاپانی
جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار څور سوی خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ټبایه په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوې بارے بیا داخل کو تمر کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې او تا وخت وای نو تا وخت مر جوړو نو او تا وخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنول بیا در نظر کړ دا چې کته شی چې بیا دې نظر سره نیم زر
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شوډلای شي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مخپرلا سالار د ورزګان ولایت هوسیدونکو یاو د جاپانی مینوال دی هغه وای
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د الی سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا پنځلس ملګری به و چې هر ځای به مو سره ناست ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي ملګري مو د لاس ورکړي دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی او پکوټو او حجرو کې د ناسمو شیرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیاجنوم بد کړی دی خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شیرونو سره ژوندې کړی چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخالی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکه ویل چې ټولنه ولس لیواله دي ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندري واوري نو بیا زم دې ته ارڅو چې زم پکې وایم دا خو تر دې اده پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی و چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیروت غو استفاده کوله نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنسمه ایزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې کې چې وسغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راه ده یاوری نیما شپه په پیوړی شایسته په زور ځای شایسته په زور ځای
دا چې ولې د موسیقي دیاله ته جاپانی وای د مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپښتل هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم د موسیقي نه یوازې په جنوبی ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري په ځینو سیمو کې دی ته بنجو هم وایي دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبي یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ور سره سندري وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي د آلات تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
انصاف پلټکی
یو وی چاغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې لای ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خو دې راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین سوای
کو چې ازیف وی دې کوی ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به وایو چې د هرات ولایت د کاروخ ولسوالۍ د شهر سبز د کډوالو له کمپ نه د محمد داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوې حکومت د دوی سروې هم کړې ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي خو د ده په خبره دا د ژمی هم ختمېدو ته نږدې دی خو دوی لا د ژمنیو مرستو په تمه دي دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه پام ورته راړو اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شهر کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وو بېجا شو ده د ولایت د بادغیس راغلی د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو موږ ته دولت کومک راکوئ په دغه زمستان کې 15,500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تاسو ته کومک درکوو په هغه 15,500 روپۍ کې موږ 4,000 والي ته هېڅ کړله ولایت روپۍ رالې د کابل سیمو 600 روپۍ راوړلې اوس دوی موږ ته نه راکوي په دغه کیسه دوی کې موږ په لاس کې ساده کې استل پی لال یو چې ساده راکړی هغه نور نوې پیسه د 200 کاشته یو وای نو نن وای وزیر نه راکړي نن وای رئیس اجازه نه راکړي نن وای دا رقم د نن وای سبا درځو نو مان وایو دا سلویر ورځ په دغه کې کړی موږ د بلوجه سره مخ دا د یو کور یو کیلو ور پور او دا بل څه ور کولې ته کوي خو بل څه ور کو
دغه سروي چې وشو سمره کورنۍ مستحق وګڼلې
دلته نور خارګم ته ډیر خارګ دلته موږ اصل زر کور وګلو
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرسته شوي دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره
موږ ته دغه وایم په 100% کې یو 100% ویشل شوي دي هغه نه 100% نور ګړ پاتې دي
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مور سره شریکه کړې نه ده
رئیس ماجورین ته ورغلي ولایت ته ورغلي پرون ورغلي دا لاس ورځي موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي دلته ریاسان دي یو وای زه رئیس یم هغه بل وای زه رئیس یم په دغه کې زموږ رئیس مشر او زموږ ژغ نه اوري دا خوارو غریب دا هغه نور دوی په هغه د کې خاشه پر اچي دا د سیوا د خلک دي بالا کړه هغه یو خپل روپي پوچ کړلې دا نور دلته بالا کړه موږ در بدر بیچاره چې پاتې هغه وکړه نو په دغه باندې ماته دلته زنګ وای
د سروي په اساس خو به کوم هيئت درغلي لسروي وروسته یې توجه نه کړه
توجه یا توجه نه کوي اداره کوم توجه هغه نو مانی راوړي دوی سره پټ کړل اوس وای مقصد ته مشتبه درځو نو مان وای بس تبه درځو دا دیش ورځي دا یو میاشتې په دغه کې دوی سره تیر کړی دی هغه نو مان هغه یا غیر ازر کې یا دغه چې واس هغه روپی دی کاجلې چې واس زما نوم زما ای لمبر زما ای زما د کارت هغه روپی دی کاجلې
اوس خو ژمه دی او هوا هم سړه ده دې ستونزې سره څه کوي
خو هوا سړه ده دلته په دغه نه دغه راځو ازادي ته ځان ګوښه تر مسولونی پوری تر جمهور پوری تر موسسو پوری زموږ ځغ اجل واوري
خا په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي
زه ماشان ګډې نه لور نه اور دستان نه د غاز دستان نه د بلې خبرې موږ دغه دار به دار بیچاره خلګو په دغه باندې مشتای چې دا څنګه وای چې دا زموږ ځخ سره مسلونه پوری د والی پوری تر دې ځای پر شریک چې موږ سره وای دای کی موږ وکړو خو ته ولاړو ایران ته ولاړو پاکستان ته ولاړو ګډ موږ دغه دار به دار موږ کم ځای ته ولاړو
تاسو خو ډیره موده کیږي چې دلته ډیر شوی یاسته ها مخکې لدی در سره مرستي شوی
وو موږ ته دا یو نیم کال کېږي موږ ته کومه کونه راکړي دي موږ پر هغه باندې نه یم کېره کومه کونه راکړي دي دغه رژیم میساج کومه کې موږ سره راځم وکړي
خو ستاسو غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده
موږ اخیری غوښتنه ده چې موږ کومه موږ سره ورسې دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي موږ پر نامه باندې راغلي موږ یو یا دولت کې پوتې یا رئیس پوتې یا خپل مشر پوتې یا پر زما حق زما سره ورسې زما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاري سره شریک کړه انصاري صاحب د هرات ولایت د بیزای شو په نمائندګۍ به مو د داوود خبرې او مشکلات اوریدلې وي د دې ستونزې حل ته تدابیر یا پلانونه شته
تاسو په جریان کې اوسئ چې په ټول ولایت کې د استقرار حالت کمیټه موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندگی لري په ټول ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست مهاجرین ده، او مستحق کورنۍ ابتدا سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس ژمی مخ په تېرېدو دی، دا سروي به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروي په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بېځایه شوي هېوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروي ټیم موجود ده، سروي کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کوي.
دغو بې ځایه شوو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسې په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوې بې ځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه ده رسېدلې او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال. یعنی که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات له ولایت د داود په نامه یو کس د ګڼو بې ځایه شوو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاحکار باسط انصاري وویل چې د هېواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شوو او واړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
تخپل هر سو ده بس په خاطر ژوند لسن نا سزا باور کوي د نبی ژوند د نبی فکر پټال که غلامی تصور مزنګ کوي مونږ خوب نو ل تصویر جوړو
زمون دلاس کلم باور زوی زمون پکلی کی شرم جوړوی 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 زمون پکلی کی شرم جوړوی
Just for your own greed and lust don't punish innocent lives children mothers and wives don't give slavery to our liberal thoughts we're drawing new dreams and hopes why are you snatching that pen from our hands destroying our lands
رنگ نور تخلا گان دنیا لگی لگی فضا کے مبد لوئی داد کلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر موت روئے داد نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماں خڑوئے زمون پکلی کے شرم جوڑوئے زمون پکلی کی 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 شرم جوڑوئے
Don't pollute our colorful and beautiful world We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.